بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې دریمه، د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 19 او د 2023 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په اړه د لویدیځ د دسیسو په باب د ملایشیا د خارجه وزیر د خبرداري په حق لده. بیا هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وویو چې تر وروسته یو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلام ایران ولسمشر روحانه کړه د حضرت عیسی مسیح علیه السلام نیکمرغه زوکړه د هغه بزرګوار د انسان دوستۍ د سیرت د یادونې لپاره یو فرصت دی. پیغمبر اعظم ولس نومي مانورې په نهایي مرحله کې په یو ځای 14 بالستیک توغندي په بریالیتوب سره په ټارګټ وویشتل شول. طالبان وایي د افغانستان په خاورې کې بل هیچ چا ته د لاس وهنې حق نه ورکوي. او د یمن پوځ او مبارزو کمیټې ګواښ وکړ سعودي عربستان دی د لا سترو دردونکو گزارونو خوړلو ته تیار ووسی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شاندمه ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو پیغام کې د نړۍ د کاتولیکانو رهبر ته د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره د مستضعفانو د ژغورنې د زیری ورکوونکي او د انسان دوستۍ د سیرت د یاد د ونې لپاره یو فرصت وباله. ابراهیم رئیسی نن د نړۍ درستو مسیحیانو او د کاتولیکانو رهبر پاپ فرانسیس ته د حضرت عیسی مسیح ابن مریم د نیکمرغه زوکړې د کلیزی پر رسیدو سره په مبارکۍ ویلو سره د دغې برکتناکې زوکړې درنښت د حضرت مریم سلام الله علیها د احترام او تکریم او د مستضعفینو د ژغورنې د زیری ورکوونکي او د انسان دوستۍ د سیرت خاصو اخلاقو یادونه، د ظلم او کړاو په وړاندې په دریدا کې حضرت مسیح علیه السلام د انسانیت لپاره یو ځلانده راتلونکي ته هیله وبلله. سبا یعنی د دسمبر 25 نیټه د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. حضرت عیسی علیه السلام یو هغه لوی الهی پیغمبر دی چې په قران کریم کې هم ډیر احترام او تکریم شوی دی. د تهران رادیو درس کارکونکو هم په دې مناسبت نړۍ پتمنو او د حضرت عیسی مسیح پیروکارو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه کلنی خبری کانفرنس کې چې په دودیز ډول هر کال کریسمس څخه مخکې ترسره کیږي روښانه کړی ده، د اسلام د پیغمبر په شان کې ګستاخی هیڅکله هم د بیان ازادي نه ده. هغه روخانه کړي دغه شان کارونه نفرت خورولو او افراط پلنې پراختیا ته لا زیاته لمن وهي. زمون خبریال د یک نه خبری اجانس لکول راپور راکړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو څرګندونو په یوې بلې برخې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه به طالبان په رسمیت وپیژندي وویل، لا افغانستان سره د باثبات اړیکو درلودل د روسیې لپاره د ملي امنیت د مهمو مسلو یوه برخه ده. هغه روښانه کړه هغه تر ټولو مهم اقدام چې لازم دی دمګړې په افغانستان کې ترسره شي په دغه هیواد کې د داړې وړې کېدا مخنیوی دی. هغه هیوادونه چې تر دوو لسیزو پورې افغانستان په نیوا کې درلوده باید د هغو هیوادونو په لومړي صف کې شي چې له افغانستان سره مرسته کوي. د روسیې ولسمشر هر کار په هغه خبري کانفرنس کې چې کریسمس دستورو څخه مخکې ترسره کیږي د مختلفو موضوعګانو په باب خپلې لیټوګې بیانوي. د پیغمبر اعظم ولس نومې مانورې په نهایي مرحله کې د سپایو پاسدارانو توغندوی یونټ په یوه ځای په مختلف رنج ویشتون کې لنډ واټنه، منځ واټنه او لر واټنه شپاړس بالستیک توغندوی په ټارګټونو وویشتل. په راپور کې ویل شوي دي د دغې سترې مانورې په نهایي مرحله کې د اماد، قدر، سجیل، زلزال، دیسفل او ذوالفقار نومې مختلفو رینجونو مشتمل توغندیو سره د دښمن په فرضي جوړې شوې حساس مورچلو باندې په شیشت کې په راوستو سره په سلو کې سل یې په مینځ ویشتل شوي دي. د توغندیو له ویشتلو سره په یو وخت د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک لس یرغلیز ډرونز الوتکې هم په یو وخت په شیشت کې راوستو فرضي مورچو باندې ویشتل شوي دي. د دغه راپور په اساس د دښمن له خنډونو څخه د تیرېدا لپاره په جامدو سونګو توغونکو توغندیو د وړتیا نندارې ته وړاندې کېده. په یو وخت توغول او د جنگي چمتووالو لوړتیا او د قدرت نندارې ته وړاندې کول د اسلامي انقلاب د سپایو پاسدارانو د پیغمبر اعظم ولس نومې مانورې د نهایي برخې ځانګړنې وې. پیغمبر اعظم ولس نومې پنځه ورځنۍ مانوره د تیرې دوشنبه په ورځې د فارس خلیج او هرمستنګي په سواحلو کې او د هرمستګان بو شهر او خوزستان ولایتونو په عمومي سیمه کې د سپایو پاسدارانو د مځکني، هوایی او سمندري ځواکونو هم دارس د ایران د بسیج ولسی ځواک یو شمیر کنډکونو پښتون سره ترسره شو. دا خبرونه له تهران اوري. د تهران د جمیل منځ ختی محمد حسن ابو ترابی فرد نن د جمیل منځ په خطبه کې وویل په داسې شرایطو کې چې امریکا او سیونیست رژیم په لویدیځي آسیا سیمه کې د بې ثباتۍ عامل دی، د ایران اسلامي نظام توانېدلی دی په سیمه کې د امنیت سویه په معنادار ډول لوړه کړي او نه یوازې د ایران لپاره بلکې د اسلامي نړۍ لپاره د قدرت د پنځولو لاره هم پرانیزي. ابو ترابی فرد سیمیا او نړۍ د امنیت په تامینولو کې د شهید جنرال قاسم سلیمانی رول یاد کړ او وی ویل شهید سلیمانی او له داعش سره په مبارزه کې د هغه ملګرو د ایران او د سیمې د ولس او حتی د اروپا او نړۍ لپاره امنیت راوپنځوه. د تهران د جمیل منځ خطیب د دفاعي نظام ترڅنګ د مالی تامین د نظام اهمیت د حکمرانۍ لپاره له اقتدار سره یو ځای بللی او دغه راز یې وویل، لتلپاتې او ډاډمنو مالی سرچینو او د امنیت څوکو ته له رسېدا پرته د نیکمرغۍ په لور د ټولنې د حرکت لاره نشي هوارېدلی. طالبان وایي هیچا ته د افغانستان په خاوره کې د لاسوهنې حق نه ورکوو. زموږ خبریال ننګرهار راپور راکړ د طالبانو د موقته حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین فاتح چې د ننګرهار د ولایتي چارواکو په ملتیا د دغه ولایت د لالپورې ولسوالۍ کې چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده په صفري نقطو کې د امنیتي پوستو لیدنه کوله. وویل طالبان له ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره په ښه ګاونډیتوب او د یو بل په چارو کې په نه لاسوهنې باور لري، خو هیچا ته به اجازت ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره او کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه پرته له دې چې د کوم هیواد نامه واخلي وویل د لاسوهنې او مداخلې په بڼه کې به د رامنځته شویو حالاتو مسؤلیت د تیری کوونکي په غاړه وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن سهار وختي په لور څرګندونو کې ویلي نړیواله ټولنه دی په دغه هیواد کې د لوږې له امله د میلیونونو خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره ملګرتیا وکړي. حامد کرزی دغه راز ویل د نړیواله ټولنه باید افغانانو د اړتیا وړ مرستو تامینې دا په لومړیتوب کې ولري او پر طالبانو د خپل بې اعتمادي څنګه تکړي. حامد کرزی دغه راز ویلي حقیقت دا دی چې طالبان دم ګړې د افغانستان واقعي چارواکي دي. پر دې اساس دوی یعنی د نړۍ مشران باید له دغه ډلې سره ملګرتیا وکړي چې د افغانستان له ولس سره مرسته وشي. حامد کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ پریکړه لیک چې له بندیزونو سره سره افغانستان سره د انسان دوستۍ د مرستو د لیږدولو اجازه ورکوي هر کله وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام په کراتو ویلي دي چې د افغانستان نیمه آبادی د لوږې له جدي بحران سره مخامخ ده او له 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیون افغان ماشومان هم د مرګ له خطرې سره لاس او ګریوان شوي دي. او عربستان دی له دردونکو گزارونو په تمه ووسی. سپورتنیک خبری اجانس راپور ورکړ د یمن د سیاسي شورا یو لوړپوړی مسول محمد الباختی نن سهار په یو لړ سرګندونو کې ټینګار وکړ د یمن فوج او ولسی مبارزو کمیټې به ډیر زر د سعودي عربستان تیریګر ائتلاف بې امانه حملو ته سخت او غاښماتونکی ځواب ورکړي. البغیتی دغه راز ویل د سنا حکومت به د حملې ځواب په حملې سره ورکړي او ډیر زر به د آل سعود رژیم لا سخت دردونکي ځواب وویني. هغه ویلي د سعودي عرب د یمن په ضد په جنگ کې بندون ته رسیدلې او د کومې نتیجې په ترلاسه کولو کې بې وسه دی. له دې امله اوس یې یو ځل بیا د سنا د هوایي ډګر او د سټیډیم په څیر په غیر پوځي مرکزونو او هستوګنو سیمو او عامو خلکو باندې د حملو او بمباریو جنایتونو ته مخه کړې ده. د یمن د سیاسي شورا دغه مسؤول مقام د دې خبرې په کولو سره چې په سنعا د سعودي ائتلاف د حملو له زیاتېدا سره په مارب کې د یمن د پوځ د پرمختګ ترمنځ ارتباط شته وویل، د سعودیانو حملو یو ځل بیا د هغه نړیوال سیاست ناکارندوالی او د نړیوالې ټولنې منافقانه دریځونه چې پر ملګرو ملتو امنیت شورا تاکیه لري نندارې ته وړاندې کړی دی. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منور دین کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان په اړه د الویدیز د دسیسو په باب د ملایشیا د خارجه وزیر خبرداري په حق را ده. د ملایشیا خارجه وزیر د اسلامي ملګرتیا موسسې څخه غوښتنه چې پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت د رسمیت په جندنې په باب دی د لویدیز په لومه کې خکیل نشي. دغه موسسه باید د افغانستان د بدلونونو په اړه خپلواک دریز غوره کړي. د افغانستان د راتلونکو بدلونونو په باب د ملایشیا د خارجه وزیر سیف الدین عبدالله اندېښنه له دې اړخه اهمیت لري چې لویدیزي هیوادونه په تیره بیا امریکا هڅه کوي د افغانستان راتلونکي له خپلو سیاستونو او پروګرامونو سره په تناسب کې برابر او نور هیوادونه هم د دغه دسیسې منلو ته اړ باسي. د طالبانو د موقته حکومت له پیژندنې سره د امریکا مخالفت او د سپینې ماڼۍ لخوا د افغانستان د مالی سرچینو کنګل ساتل په ښه توګه ښیي چې امریکا د واشنگټن او طالبانو ډلې ترمنځ د قطر د دوحې هغې موافقې ته د دغې ډلې د بیرته ستنېدا غوښتونکي ده چې د طالبانو لخوا د کابل په نیولو کې پرې سترګې پټې شوې دي. دې ته په پام سره چې د دغې موافقې اصلي ماهیت او مادې تر دې دمه پټې او نامشخصې دي، دغه اندېښنه هم شته چې امریکا په خپل سیاسي او امنیتي کرخه کې د طالبانو د وروستو لپاره په هڅه سره د سیمې لپاره سرخوږی رامنځته کړي. د سیمې د سیاسي چارو یو شنانده فریدون بارکزی په دې باب وایي، طالبان باید داسې سیاستونه غوره کړي چې د افغانستان د ولس په ګټه وي او یو ټول شمول حکومت جوړ کړي او له تیر وخته عبرت واخلي څو د ملګرتیا زمینې برابرې شي. د دې په پام سره چې امریکا سوکا سوکا د انسان دوستۍ د پروګرامونو په توجه سره د طالبانو لپاره د مالی پراختیا په حال کې ده، پیاوړی ګمان دا دی چې هر چرته د امریکا ګټې ایجاب کړي د افغانستان د ولس او د سیمې د هیوادونو ګټو ته لپامه پرته به امریکا لته طالبان په رسمیت وپیژني او نور هیوادونه به هم مجبور کړي د طالبانو په باب د سپینې ماڼۍ له سیاستونو سره ملګری شي. له دې امله د ملایشیا د خارجه وزیر للی توګي څخه د اسلامي ملګرتیا موسسه چې له ملګرو ملتونو وروسته تر ټولو ستره نړیواله موسسه ده باید د لویدیځ غوښتنو ته لپامه پرته له طالبانو سره د ملګرتیا او د افغانستان د مشکلاتو له حل سره د مرستې په باب خپلواکه پلانونه وکړي. دا غوښتنه له دې پلوه ډیره مهمه ده چې په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په وروستۍ او بیړنۍ غونډې کې د امریکا یو استازی هم ګډون کړی و چې د دغې موسسې پر فیصلو او غوښتنو یې اغېز شیندلی شو. همداراز د افغانستان د کابل پوهنتون یو استاد او د سیاسي چارو یو کارپو ښاغلی احمدي هم په دې اړه په دې اند چې د طالبانو په ضد د امریکا بندیزونه یوازې د افغانستان د ولس مشکلات لا زیاتوي او د طالب واکولانو پر توان هیڅ اغیزې نشیندي. پر دې اساس امریکا طالبان نه بلکې د افغانستان د ولس پر رټلو بوخته ده. په هر حال پر افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د دغه هیواد د خلکو مشکلات هم لا زیات شوې دي چې یو مهمه برخه د امریکا لخوا د افغانستان د مالی سرچینو د کنګل کولو لا عمل ده. په قطر کې ل امریکا سره د طالبانو ډلې خبرې ترې هم خی چې امریکا هڅه کوي د طالبانو ډلې د موقته حکومت لخوا د خپل غوښتنو د منلو په وړاندې د افغانستان مالی سرچینې هم آزاد کړي چې په چورلټ ډول بل سیمېزو غوښتنو او همدارس د افغانستان د ولس له غوښتې سره په بشپړ توپیر کې وي. په همدې دلیل ده چې د ملایشیا خارجه وزیر د اسلامي ملګرتیا موسسې له غړو څخه غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د ملګرتیا په باب د خپل خپلواکه فیصله وکړي او د لویدیځ د ګټو د تامین په تمه ده ونه وسی چې مجبور شي د افغانستان له بدنونو سره په لوبې کې د امریکا ملګری شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے پختو 99@yahoo.com په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولې شي 00991213031.
کلا
راشا د تهران د هر کلا راشه د ګلبن شایسته ګلانو په خپل درنو حضور کې زموږ د مینی او خلاص ډک سلامونه ومني. دا د یو ځل بیا ځل یس خراب دی ل خپل ګران همکار
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور حاضر سوی هیله ده چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اورېدو ته بناس یاست. له متعال خدایه ستاسو د سلامتیا، آرامشت او اسانتیاو غوښتنه کوو.
په همدې هیلې سره زه هم قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پرزویانې وړاندې کوم. انشاءالله چې د ګلبن ټول ګلان زموږ اوریدونکي به روغ رمټ او سوکاله وي. د منان او حکیم خدای په درگاه کې لاسونه پورته کوو او ستاسو او د ټولو انسانانو او مسلمانانو د نیکمرغۍ او خوشحالۍ دعا کوو.
د پالونکي رب نه زیاته مننه کوو چې موږ ته یو ځل بیا دا فرصت را په برخه کړ چې ستاسو محترم اوریدونکو سره مخاطب واوسو، او دا زموږ لپاره د ویاړ او فخر خبره ده چې تاسو په شان فهیم اوریدونکي لرو.
عابدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ په دغه نننۍ ارکله راشه پروګرام کې له هنګو څخه د خپل ګران قدر ورور محمد عادی بنګش صاحب غږیز پیغام هم په نن خپرونه کې خپرو، او دوستان کولی شي چې خپل غږیز پیغامونه په خپل ګروپ کې یا له انټرنیټ سره یا د واتساپ لاری موږ ته واستوي او موږ به خپره کړو. نو که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیا به راشو خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
ایزانو د هر کله راشه د خبرونې په دوام کې مو په خدمت کې یو. اوس به راسو د ګران ورور محمد رحیم رالېږلی شعر تاسو ته وړاندې کړو. محمد رحیم ورور موږ ته یو شعر رالېږلی دی چې ډېر په زړه پورې شعر ښکاري. څپیرو د غربت وهلې وړې ورته خزلې، وړو وړو چاچو باندې راوړې مور ته خزلې. رازه زوی قربان دشم هر څومره کیوسو، بیا هم نه پرکیږي د تنور زور ته خزلې. خپل پنډ یې په اوژو راوړه و هغسې ستومانه، د کوره لاړه بیا یې کړې په سرخور ته خزلې. بالا اخلم درته مژاړه نهره ګلالیې، سبا به یوسم ټولې ګاونډۍ ترور ته خزلې. پسره غرمه کې ګرځي جل وهلې ډیرانه کې، اختر دی ویلې لشان غونډوم ورور ته خزلې. منی به لڅې پښې او خړې پړې راته وویل، څراکړه وژې سویم وړم کور ته خزلې.
مبینه لڅې پښې او خړې پړې راته وویل، څراکړه وژې شوی یم وړم کور ته خزلې. ډیره ډیره مننه د ګران محمد رحیم صاحب د دغه ښه شعر او د دغه پندناکه شعر چې موږ ته رالېږلې. مننه کوو او انشاءالله تعالی د نورو مطلبونو او د هغه د شعرونو په تمه یو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ګران او ډیر محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب یو پندناکه او د پند څخه ډکه لیکنه موږ ته رالېږلې، که او د وخت له کمی په پام سره په یو پروګرام کې موږ دغه مطلب نشو وړاندې کولو، نو امکان لري چې دغه مطلب پاتې شي او نور برخې په نورو پروګرامونو کې به خپلو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو.
اغه فاطمی د غیرت صاحب د دې لیکنې ځینې برخې به اوریدونکو سره شریک کړو،
او بیا ان شاء الله تعالی که پاتې شو یو څه بیا به نورو پروګرامونو
به په نورو پروګرامونو
کې سره کوو. استاد وایس که زه وایم،
زه خیر زه به وایم د غیرت صاحب وګورو چې څه یې موږ ته لیکلی دی. غیرت صاحب په خپل لیکنه کې لیکي، د خور د واده می شپش کاله ووتل، خو زه یې کله کور ته نه وم تللی. مور او پلار به می کله کله اختر یا هم برات کې ورتلل. یوه ورځ په خپل اتاق کې ناست وم چې ښځې مې راته په خبرو کې پیل وکړ: سړیه، خفه نه سې، خو دا ستا خور چې دلته راځي بچی یې د ټول کور حالت خرابوي، خرچې ډبلې سي او کور هم ګډ وډ سي، او ستا مور خو نو کله موږ ته پټ ورته د صابون پاکټونو په پنډ کې ږدي، کله ورته کالي ورکوي، او کله خو لا ورته د وریجو څخه یې هم پلاستیک ډک کړی وي. نو ته داسې وکړه چې مور ته دې ووایه دا خو زموږ کور دی، کوم د خیرات او زکات مرکز خو نه دی، دا کارونه دې نور دلته نه کوي. د ښځې په دې خبرو سره مور ته ډېر غصه سوم چې په دې سختۍ یې زه ګټم او مور یې خور ته مې ورکوي. ورځې تېرېدلې چې یوه ورځ مې خور کور ته بیا راغلې وه. وړوکي بچی یې د ماما کور په ګڼلو او خوشحالۍ له وجې منډې رامنډې وهلې چې د ټي وي ریموټ یې مات کړ. زه مې مور ته ورغلم، ورته ومې ویل چې خور ته مې ووایه دلته صرف د اختر په ورځو کې راځي او بس، نور دې نه راځي. او مور یې دا چې کوم صابون وریجې او د کور سامان ورکوي کنه دا نور بند کړه، دا کیسې دې زما نه دي خوښې. مور مې غلې ناسته وه، هیڅ یې نه ویل. گویا هغې سره هم خپل د سرپناه غم و، ځکه چې نن سبا خو زامن چې واده وکړي بیا مور او پلار هم له یاده وباسي، او یا هم زما د خور بې وسۍ یې هوش او حواس غلي کړي وو. زه پوه نه وم، خو خور مې زما ټولې خبرې په بله کوټه کې اورېدلې وې، هیڅ یې هم راته ونه ویل. مازدیګر څلور بجې شوې، خور مې خپل بچی تیار کړي وو، راژغ یې کړل: وروره، موږ خو دا د موټرو تر هډې پورې لږ ورسوه. ما ورته د دروغو یو ست وکړ چې څو ورځې به دې تیر کړي وای که نه. خور مې موسکۍ سوه، وای نه وروره، خیر وسې، د ماشومانو رخصتي مې خلاصه سوې ده، باید موږ لاړ سو.
اویدي صاحب، د دې لپاره چې زموږ پروګرام خو دا مطلب ډېر اوږد دی او موږ نشو که د دې مطلب ګرد وخت په دغه
کې، خیر دا ډېره په زړه پورې کیسه هم ده اغلې فاطمه، زما په زړه غوښته چې ټوله کیسه ووایم،
خو وخت نشته. انشاءالله تعالی بیا په بل پروګرام کې او په بل پروګرام کې به خپلو قدرمنو اوریدونکو ته دغه ښه کیسه. عابدي صاحب، ما چې دغه کیسه مې ولوستله په دغه کې په واتساپ ګروپ کې ډېر مې وژړله، د دې حالت چې زموږ په دغه کې په کورنیو کې شته. انشاءالله تعالی چې د خپلو د زموږ د قدرمنو اوریدونکو لپاره هم د منلو وړ وي دغه مطلب. اوس به زه یوه لنډه شاندمه کوو او بیرته خپل پروګرام ته راګرځم.
غلی فاطمی، پیر نجیب الله شاه هم یو لنډه شان یو پیسلام متل یې موږ ته رالېږلې دی. ستاسو څنګه خوښه ده دا د کابل میوې خوراک دی د توتیانو پرې خواره شول تور کارغان له
هندوستان. ډېره مننه د پیر نجیب الله شاه صاحب. پیر نجیب الله شاه صاحب خوشش شعرونه ش پیغامونه موږ ته راستوي همیشه. عابدي صاحب، که ستاسو خوښه وي زه به غږیزو پیغامونو ته نن په دغه پروګرام کې د خپل قدرمن ورور له هنګو سیمې څخه د محمد عادی بنګر صاحب پیغام لرو چې اوس به ګورو چې موږ ته څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مو د هر کله راشه ډېر زړه سامعین یو، عادی بنګش سارا د ملګریو ساغو کې دی، منیجر اقبال، بلال حسین، آصف علی اور ورکوټ ساجد علی. د هر کله راشه پروګرام سسورام د دې کې شریک کسان دي ساغو عیسی اخلی، هغه د مو د زړه سترګې دي او په ګډو ګډو سلامونه قبول کې. هغه نه بعد مو خپل پیغام کې دا ویل غواړو چې بلدیاتی انتخابات آخر کار مکمل شلو پکی پکی کې. او په دې انتخاباتو کې څه لږ ډېر خو مشکلات ضرور وو، خو هغه مشکلات ډېر کم وو. بهرحال پی ٹی آئی مرکز کی حکومت لری اور پسوبی کی حکومت لری بدترین شکست سرا مخامخ شولو، اور بدی وقت کی جی او آئی فضل الرحمان گروپ ٹول نا پلیٹ باندھے دے آگے نہ بات سکم دے آزاد امیدواران اور پسے دویم نمبر باندھے دی. خو آزادو کی مخکاری زدابم تقریباً دیکھے ډیر خلک په جی او آئی تا شفٹ شي. دینه معلومیږي چې د پی ٹی آئی گورنمنٹ پالیسیانو نه عوام خوشاله نه دي. عوام به ولې خوشاله کیږي چې پاکستان، افغانستان، بلکې ایشیا کې خو عوامي شعور ډیر کم دی. همدغه وجه دی چې عوام دې ته نه ګوري چې پاکستان اکانومی خاکی گی سنگا او بدکی گی سنگا، جوڑی گی بسنگا اور رنگی گی بسنگا. پاکستان عوام صرف اور صرف پدی خبر پوئی گی، زیادہ تر عوام چھ پیاز ٹماٹر چھاپ حکومت کے ارزان شو اور چھاپ حکومت کے گران شو لو. نو مخو دا پخپل پیغام کی ویل غورو، اگر چې حکومتی چکم مسائل دی دی باندی دیر کم خل پویے گی، چه حکومتی امور چکم کسانو پا دیکھے سپیشلائزیشن کری وی، مطلب پولیٹیکل سینس ویلی وی یا مثلا بجٹ وغیرہ میں پویے گی، اکانومی بھی پویے گی، دا شان تا خلق چکم ادی د دو ډیر لوی فقدان دی. بس دا هم دې حد پر ټیک دی چې په ټی وی تبصره وکړي اور اخبار ته یو لیکوال ولیکي. نو کوم هغې نه علاوه پبلک دی هغه ډیر شانته په خپلو مسایلو کې دومره ګیر دی چې هغه حکومتي مسایلو باندې توجه هم نشي ورکولی، خو صرف همدومره پوهیږي چې چینی اوړه کپڑے پتے وغیرہ گران شو، نو لہذا دا حکومت مود پارا بہتر نہ دے. نو ما خیال کی چھ عمران خان تا دا یو زبردست پیغام ملو شلو چھ دا تاسو پر مختق للم کی پکینا سٹارٹ شیو، اور اس چکمات سے ریورس گیرتا سو لگی دو آغام کی پکی نہ سٹارٹ شولو. نو کچیر دو غواڑی چې پاکستان کی دخپل وجود برقرار وساتی، نو دیر عوامی چکم پیغام ملاو شدو تا آغین دے کدی سبق و نخستو، نو تحریک انصاف بده صرف تاریخ حصہ ضرور جوڑا شی، خو آئندہ بھی چی پریکٹیکل سا رول پکی نوی. نو یو زلبیا مخپل کم گران قدر ملگری دی جمیل بنگش خصوصی طور باندې او هغه سره نور ملگری ته سلام اور دعا.
لا شاغلی محمد عادی بنگش څخه مننه کو. اغلی فاطمی شیرین خو مو په کافی اندازه ول وستل وس با سستنګ خوشه ده چې
مالیه شیر زما
غیرت له خوا د ماشومانو د وچ ټوخی لپاره یو نسخه را لېږلې ده.
مال یو شعر دی د عبدالوهاب غیرت صاحب، خو موږ هغه لنډه کیسه خبره کړه هغه په بیا انشاءالله تعالی په راتلونکي پروګرام کې. دغه یو بل شعر دی چې زموږ قدردان ورور مطیع الله صاحب رالېږلی چې که ستاسو خوښه وي زه به دغه ووایم. وایي چې په پیسو خرڅېږي نوم یې دی.
دا د شعر عنوان دی.
ول د چا عقلونه په پیسو خرڅیږي، د چا لاسونه په پیسو خرڅیږي. مشري هم زموږ اختیار کې نه ده، دلته وټونه په پیسو خرڅیږي. مولا به تا کافر او ما کافر کړي، دلته علمونه په پیسو خرڅیږي. عاشق معشوق داوی زړې خبرې، محبتونه په پیسو خرڅیږي. ځکه دې خپله وه پردۍ ولې شوه، ځکه دې خپله وه پردۍ ولې شوه. جوړ کاغذونه په پیسو خرڅیږي. پردو جلسو کې ځکه چیغې وهي، پردو جلسو کې ځکه چیغې وهي. عمایتونه په پیسو خرڅیږي. اخبار او ټی وی او رادیو هم خرڅ شو، اخبار ټی وی او رادیو هم خرڅ شو. اوس قلمونه په پیسو خرڅیږي. لار غیرت او د پښتو خبرې دلته سرونه په پیسو خرڅیږي. رحیم استا د شعر به څه قدر وي، رحیم استا د شعر به څه قدر وي، دلته شعرونه په پیسو خرڅیږي. زما په خیال چې قدردان مطیع الله صاحب د ډیر محترم ورور د رحیم شعر استولی، ډیره مننه کوو د دغه ښه شعر او د ښه ذوق خاوند ته چې رښتیا هر شی اوس عبیدی صاحب په پیسې خرڅیږي. نو هیله ده چې زموږ شرف او غیرت او عزت په پیسو کې خرڅ نشي.
آقای فاطمی اوس لا وخت پاته دی؟
نه وخت ختم شو. از موږ همکار موږ ته اشاره کوي چې وخت ختم دی او تاسو باید خدای پامانی وکړئ.
ښه، د هر کله راسه د ګلبن شایسته ګلانو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پاره.
د ایران سیل.
گران و قدرمن و عزیزان، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست، د ایران سیل نومی لري له یو بل پروګرام سره زال یا اصغر عبیدی او زما همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې یو. نو پام ورته وکړئ.
قدرمنو دوستانو، ایران د زړه راښکونکو طبیعي نظارو ټاټوبی دی. په تیر پروګرام کې تبه سیمې ته لاړو او د کویرې حلوان د نرمو او ګرمو شګو په اړه له تاسو سره وغږېدو. په نننی پروګرام کې د ایران د کیسپین سمندر په څنډو کې د ایران په شمال کې مازندران ولایت ته ورځو. یو داسې سیمه چې د ښې آب و هوا په وجه تک شنه فضا، ګڼ او ګور ځنګلونه، زیاتې چینې، معدني اوبه، تاریخی عظمت لرونکي آثار، د سیل او سیاحت ښکلي او زړه راښکونکي نظارې لري. نو راځئ چې په دغه سره شریکه دغه ښکلیو او په زړه پورې تاریخي نظارو او جلوو ته ورشو.
د دیرویش زره اووه سوه شپږ پنځوس کیلومترو په رقبې سره مازندران ولایت له شماله تر مازندران سمندره، له لویدیځه تر ګیلان ولایته، له جنوبي تر سمنان ولایت او تهران ولایت، او له ختیځه تر ګلستان ولایت پورې حدودو کې پرته ده. مازندران چې پخوا به یې ورته تبرستان ویل، د هغو خلکو د اوسېدلو ځای و چې څو زره کاله پخوا راهیسې په دغه سیمه کې میشت و. هغه خلک په ټاپو اور او تاټوبی په تاپورستان مشهور و چې د وخت په تیریدو سره نوم په تبرستان بدل سو. په ظاهره له اوومې هجري قمري پیړۍ یا تر لسمې میلادي پیړۍ څخه او د مغولو له فتنې سره په یو وخت یې تبرستان نوم بدل سو او د هغه ځای پرې مازندران نوم کښېښودل سو. یعقوت هموي هغه لومړنی مورخ دی چې په همهغه زمانه کې یې په خپلو لیکونو کې د مازندران اصطلاح استعمال کړې ده، خو موجوده متنون ته په پام سره معلومیږي چې له دې مخکې هم د مازندران یوه سیمه یا یوه برخه په دغه نوم سره یادېده.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، د ایران مازندران ولې د تاریخ په اوږدو کې د زیاتو سیاسي، اجتماعي او د کلتوري واقعیتونو او پیښو کتونکي وو. شاید وویل شو چې د دغه سیمې په اندازه به د ایران بله ډیره کمه سیمه د تاریخي واقعیاتو او پیښو کتونکي وي. په همدې وجه ده چې ایرانی او بهرنیو لیکوالانو او تاریخدانانو د دغه ټاټوبي تاریخي لوړې ژورې په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. د تبرستان خال د خپل ټاټوبي د خپلواکۍ لپاره مودې له پردیو سره په جنگ او جګړو بوخت وو، او دغه حالات د طاهریانو، سپریانو، سمانیانو، غزنویانو او سلجوکیانو د لړۍ په ټولو دورو او حتی له هغو وروسته هم موجود وو. له دې وروسته د مغولو او تیموریانو په وختونو کې هم د ایران دغه برخه له زیانونو او تیریو په امان کې پاتې نه شوه، او د دغه سیمې ډیر بیگونه خلک قتل عام شول او زیاتې ودانۍ ورانې او ویجاړې شوې.
د صفوي مشهورې سلسلې له شپاړسمې نه تر اوولسمې میلادي پیړۍ له مازندران سره ډېرې دلچسپي لرله. شاه عباس صفوي څو ځلې مازندران ته ولاړ او د هغه په حکم سره اشرف البلاد ښار، یعنې اوسنی به شهر نومې ښار جوړ سو. ایټالیایي سیلانی پیترو دلا والا چې د شاه عباس صفوي په دوران کې مازندران ته سفر کړی و او د شاه عباس په زمانه کې د ایران په معرفي کولو کې د خپلې سفرنامې یوه برخه د مازندران خوشحاله او تازګي لرونکې ټاټوبي ته بېله کړې ده. هغه څه چې په دغه سفر کې له ځینو شنو او سرسبزو ځمکو نه علاوه یې دلاواله په شوق او ولوله کې راوستی دی، د مازندران د خلکو نرم مزاجي او میلمه پالنه ده. هغه لیکي د مازندران ټول خلک غواړي او په دې خوشاله کیږي چې میلمه کور ته راولي او له هغه سره ډیر د ادب او مهربانۍ سلوک وکړي. او ما د دنیا په بل یو ځای کې هم نه دی لیدلی چې یوې سیمې خلک په دومره اندازه غوره تمدن، آداب او رسومات ولري. او ومې لیدل چې مازندران ولایت یو داسې ډیر ښکلې سیمه ده چې مې تر اوسه په ایشیا کې لیدلې ده، او خلک یې دومره ډیر متمدنه خلک دي چې ممکنه ده په دنیا کې شتون ونه ولري.
عزتمن اوریدونکو، د ایران مازندران د دغه سیمې د مختلفې جغرافیې په وجه چې پکې دښتې، صحراګانې، څړ ځایونه، په سلګونو ډوله ځانګړیو ونو بوټو سره د هیرکاني بڼونه، ځنګلونه او د دنیا له و مشهورو آتش پشنونو څخه د دمون نومې غر شامل دی پیژندل کیږي. د البرز غرونو لړۍ هم د یو ډیر لوړ بند په شان مازندران په دوو برخو، یعنې دښتې برخې او غرییزې برخې ویشلې دي، او په همدې وجه دغه ولایت د ایران له داخلي برخې څخه جلا شوی دی. د البرز لویدیځه برخه، ختیځه برخه او د مرکزی برخې ټولې برخې په دغو حدودو کې راځي، او لا غرایزی سیمه نه صحرایی او سمندری سیمه لوري ته د ځمکې کوزواله کمیږي. د البرز غرایزی سیمه په فرایي غرونو مشتمل ده چې له جنوبه د شمال لوري ته یا د سمندر په اوږدو کې رکشل شوی ده. د ایران مزنداران ولیا د تودوخي بدلونونو او د بارانونو او ورښتونو اندازې ته په پام سره د سمندري او د نمجنې معتدلې غرایزی معتدلې او سړې معتدلې به هوا په شان بیلابیلې به هواګانې لري. د ولایت لیدیزی او مرکزی دشتې د البرز د غرایزی لړۍ تر شمال لمن امنو او ختیځ لوري ته دوام د کیسپین سمندر معتدلې به هوا لري. په دغه سیمه کې له کیسپین سمندر ته د نږدېوالي په وجه د البرز غرایز دیوال او د غره او د سمندر ترمنځ کومه فاصله زیاته معتدله او نمجنه تودوهی لري. په دا ډول چې په کال کې ورښتې 1300 میلی میټرو ته رسیږي او د باران فصلي ویش متناسبه وچه دوره لنډه ده. په دې سیمه کې د نسبي وچتې نمجنې د اسمان د دوامداره وریځو او د لوړوالي کمښت د تودوخې معتدله او حرارت لمنې محدوده ده او د اوړي موسم تود او نمجن او د ژمي موسم معتدل او نمجن دی او کنګل ډیر کم رامنځته کیږي.
د البرز د لوړو شمالي لمنو لوري ته د دشتې ځمکو د چتوالي په تدریجي توګه زیاتوالی او له کاسپین سمندر نه په لیرېوالي سره د ولایت په آب و هوا کې یو لړ خاص بدلونونه رامنځته کیږي. په دې ډول چې له لویدیځ نه تر ختیځه تقریبا له 1500 تر 3000 مترو پورې لوړوالی ترانګه کې د غریزي معتدلې آب و هوا حالت دی چې ژمی یې یخ او کنګل لرونکي او اوږد او اوړي یې معتدل او لنډ دی. د کلني باران او ورښت کمی او د هوا تودوخې د دغو حدودو اصلي خصوصیتونه دي او په دغه سیمه کې د ځینو ویالو رواني د هغې واورې په صورت کې ده چې د ګرمۍ د موسم تور لومړنیو وختونو پورې د ځمکې په سطح کې جمع سوي وي. د البرز د شمالي لمنې په اوچتو او غریزو څوکو کې تر 3000 مترو اوچته ترانګه کې هم د سړې غریزې آب و هوا کتونکي یو. په دغه سیمه کې د هوا د تودوخې اندازه ډیره کښته ده او په کښې اوږده اوږده کنګلونه جوړیږي او په دې وجه یې د ژمي موسمونه ساړه او اوږده وي او د اوړي موسمونه یې ساړه او لنډ دي. په دغه سیمه کې ورښت غالبا د هغې واورې په صورت کې دي چې د هوا د سوړوالي په وجه د ژمي په دوران کې جمع سوي وي او د ګرمۍ د موسم تر منځنیو وختونو پورې دوام پیدا کوي. علم کوه یا د علم غر له دماوند نه پس د ایران تر ټولو لوړ غر دی. علم کوه یا د علم غر له دماوند نه پس د ایران تر ټولو لوړ غر دی. د علم کوه د شهرت یو اصلي وجه د هغه ډیر زیات او چتوالی نه دی، بلکې هغه طبیعي دیوالګۍ دی چې د غره په شمالي لمن کې شتون لري او په ایران کې د ډبر ختنې او دیوال ختنې د مهمنو لپاره یوه ډیره سخته لاره ده.
پګوردونکو د ایران د مزندران ولې د اوبو په سرچینو کې هم د ځمکې په سر اوبه هم او هم د ځمکې لاندې اوبه شامل دي. ځمکې د پاسه تر ټولو مهمه سرچینه د مزندران سمندر دی چې د ایران، آذربایجان جمهوریت، روسیې، کازاکستان او د ترکمنستان ترمنځ شتون لري. د مزندران سمندر ذکر په اپسکون، خزر او ګرګان ایرانی نمونو سره هم شوی دی، خو په بهرنیو کتابونو کې په کیسپین سمندر نوم سره یاد شوی. د مازندران سمندر پراختیا تقریبا 3,60,000 مربع کیلومتر دی او له دې امله چې د نړۍ تر ټولو ستر سمندرګی دی، د سمندر اطلاق پرې کیږي. له مازندران سمندر نه علاوه هغه سیندونه چې د البرز له غرونو سره سرچینه اخلي لکه چالوس، حراز، تلار، بابول او نور ډېر سیندونه په مازندران کې د اوبو سرچینې ګڼل کیږي. د مازندران زیاتره سیندونه له تانګو او نریو درو څخه تیریږي او لا دې عمل اور باندې د بند یا ډیم جوړول امکان موجود دی. د مزندران ولایت د ځمکې لاندې له اوبو څخه هم د ژورو او نیمو ژورو کویانو او همدارا د کاریزونو له لارې استفاده کیږي. د ایران په مزندران ولایت کې په مختلفو خصوصیتونو سره د مدني اوبو ټولګي هم موجود دي. د مدني اوبو چینې د بشر د وړومبنیو درملو برخه وه او ده او د بیمارانو په علاج معالجه کې له زرو کلونو زیات لرغونتوب لري. د رامسر سیمې مرد او سادات نومې اوبه د دغه ولایت له مدني اوبو څخه دي. دغه اوبه د څرمنې، جوړونو، اعصابو او د معدې د بیمارانو په علاج کې تاثیر لري.
ګرانو دوستانو، مناسبه ګڼو چې وپوهیږو چې مازندران د ایران یوه زیاته نفوس لرونکې ولایت دی، خو په کشپار ځای کې د نفوسو تیت پراخوالی یو شان نه دی. په ښارونو او صنعتي او کرهنیزو سیمو کې د نفوسو ګڼه ګوڼه زیاته او په غریزو سیمو کې کمه ده. د ولایت په مختلفو سیمو کې د نفوسو د نه یو شان تیت پراخوالی اصلي وجه د هغه ځای د خاورې د زرخیزۍ څرنګوالی دی. په اوبه رسیدونکو او زرخیزو برخو کې چې د کرهنیزو پیداوار مرکزونه ګڼل کیږي زیات خلک مشته سوي دي، خو په هغو دښتو کې چې د البرز د شمالي لمنو لوري ته ورسره مخ په وړاندې ځو، نو د نفوسو ګڼه ګوڼې ورو ورو کمیږي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د ایران غش دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.